دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې دی. په خبرونه کې زګل آیاز او شاهین بنيري درته هر کړي وای. په روانه غړي کې د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری د خبرو. دا خبرونه په دوه مینمای کې اونیزي خبرونه سروي او ټولنیزي شبکې او سغدريزي هم تاسو لپاره لرو. خو لومړی وار ورکو شاهین بنيري ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
ګرم شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه ده. شمالي وزیرستان تحصیل سپینوام په یو کور د وستوالو په برید کې د کورنۍ دوه غړي وژل شوي او په ځوابي ډزو کې بریدګر هم وژل شوي. د افغان طالبانو د قطر دفتر مرکزچان له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره ماسکو ته رسیدلي. او سعودي عرب وایي بي پایلټ الوتکو یې په یو مهمه سیمه کې د تیلو راویستو یو میدان په نښه کړی. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان تحصیل سپینوام په یو کور د وسلوالو په برید کې د کورنۍ دوه غړي وژل شوي او په ځوابي ډزو کې بریدګر هم وژل شوی. د سیمې خلک او ځایي چارواکي وایي چې تیر شپه د سپینوام په اباخیلو کې پټ مخ وسلوالو دورونه په ډزو وشته او مړې کړه. په ځوابي ډزو کې بریدګر هم وژل شوی. بلخ هم د شمالي وزیرستان په تپي سیمه کې تیر شپه په موټر سایکل سورو وسلوالو یو عادي وګړي په ډزو وژلي او درې نور ټپي کړي دي. دا په داسې حال کې دا چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو باوجود بدامنۍ پیښې ډېرې شوې دي او د ناپیژندل شو وسلوالو په ډزو کې د حکومتي چارواکو په ګډون لسګونه ځایي وګړي وژل شوي. ځایي خلکو سیمه کې د هدفي بریدونو پر ضد وخت په وخت احتجاجونه هم کړي. بلخوا حکومتي او امنیتي چارواکي ادعا کوي چې سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره هلې ځلې کوي. سور د پس لاغې چې واشنگتن له افغان طالبانو سره د سولې خبرې ختم کړې دي، یادې وسلوالې ډلې د قطر د دفتر مرکزچان له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره ماسکو ته رسیدلي. تاس خبري ایجنس د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سهیل شاهین له قوله ویلي چې تیره ورځ د دې وسلوالې ډلې پلاوی د افغانستان لپاره د روس له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره لیدلي. ایجنس د شاهین له قوله زیاتوي چې د کابلوف سره دغه خبرې په دې نږدو کې په افغانستان کې د سولې په پروژه کې په پرمختګونو مرکوزې وي. بلخوا افغان اسلامیک پریس وایي ماسکو ته تللي په دې درې کسیزه پلاوي کې سهیل شاهین او قاری دین محمد حنیف هم شامل وو چې مشري شیر عباس تنقزی کوله. دا جانس په خبره د ماسکو سفر نه پس د طالبانو پلاوي چین ته په ممکنه سفر غور کوي، خو لا تر اوسه په دې اړه حتمی پریکړه نه ده کړې. د روانې میاشتې په نهمه د ډونالډ ټرمپ لخوا له طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو اترو د خاتمې نه پس دا د طالبانو ړومبی نړیوال سفر دی. د خیبر پختونخوا له بونیر او شمالي وزیرستان د صوبې د اسمبلی ځینې غړي وایي چې په سیمو کې یې وسلوالو یو ځل بیا خپلې هلې ځلې پیل کړي دي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی غړیو سردار حسین بابک او میر کلام وزیر وویل چې دا وسلوال خلکو له دړکې ورکوي او قلنګونه راټولوي. سردار حسین بابک زیاته کړه چې دا ستونزې په اسمبلی کې هم روچته کړې، حکومت ورلا د ډاډ وړ ځواب نه دی ورکړی.
دری میاشت اوکسو چې دی په اپر بونیر کې دا پیر بابا کې، پاچا کې، بټای کې، بلو خان کې، کلیل کنڈاو کې، دا ټول ایریاز کې هغه خلک ویني راخکار کېږي، پټیږي، راخکار کېږي، پټیږي، خلکو لا خطونم لیږي، خلکو ته دمکانی مور کوي، خلکو نه پیسې هم راغونډي.
بلخوا د بونیر د پولیسو مشر سویل خالد مشال لیډو ته ویلي چې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د راپورونو ترلاسه کولو نه وروسته یې د ایلم د غره په سیمه کې د پوځ سره په شریکه د لټون عملیات پیل کړي دي. د سوات په کانجو کې یو ځایي اوسیدونکي خپله نوې واده شوې ښځه په ډزو ویشتې وژلې ده او تښتېدلې ده. د کانجو تانې سچو غنی الرحمن نن مشال لیډو ته وویل چې تېره ورځې د سناګل په نوم د وژل شوې جنې مړې ترلاسه کړې. د قتل ملزم او د جنې خاون انس نومیږي چې د فرانس شهریت لري. غنی رحمان زیاته کړه چې ملزم د روانې میاشتې په 15 نیټه د ځان لپاره ټیکټ کړی وو او تښتېدلې ده.
مزید تفتیش فون کو جو دمر گری گو دوجا چات نہ صفا در موبائل سی ڈی آر روبس دے جینا سی ڈی آر روبس قتل پسبہ نہ چھو دے پورا پورا کوشش کو کہ اصل حقائق معلوم کو او د ملزم د غریب تارے کوشش بھرپور جاری دے.
سناګل درې میاشتې وړاندې واده شوی و او د دولسم ټولګي زده کوونکي و. د هغې پلار حضرت حسین مشال ډو ته ویلي چې دوری غوښتل چې زده کړو ته دوام ورکړي او ډاکټره جوړه شي. چارواکي وایي په ظاهر انس نه غوښتل چې ښځې نورې زده کړې وکړي، خو دوی په دغه اړه نورې پلټنې کوي. په سوات کې د ښځو د حقونو دفاع کوونکي سازمان دی اویکننګ په خپل یو راپور کې ویلي چې تیره میاشت په دغه سیمه کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې شپږ ښځې وژل شوې دي. په خیبر قبایلی ضلع کې د پولیو ضد د کمپاین خزینه کارکوونکي وایي له تیرو پنځو میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. تیره ورځ مشال ډیرو سره په خبرو کې د پولیو پر ضد د کمپاین یو خزینه کارکوونکي یوسرا بیبی وویل چې په یاد ضلع کې د دریو سو نه زیاتې خزینه کارکوونکي د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو د کمپاین سره کار کوي. بلخوا د خیبر قبایلی ضلع د صحت د محکمې مشر ډاکټر شفیق وایي چې دغو کارکوونکو ته به مخکې د ترقیاتي فنډ نه تنخواګانې ورکول کېده، خو د قبایلی ضلعو د صوبې سره د یوځای کېدو نه وروسته اوس د دوی سره په دغه مت کې مالی پنګې نشته. او سعودي عرب وایي بې پایلټ الوتکو یې په یو مهمه سیمه کې د تیلو راویستو یو میدان پنخه کړی. د سعودي عرب د کورونو چارو وزارت نن وویل دا بریدونه په بقیاق سیمه کې د تیلو د پاکولو په یو مرکز شوي چې نړۍ ته د تیلو د رسد لپاره ډېره وړتیا لري. د برید نه وروسته په دغه ځای کې د اور لمبې پورته شوي. په برید کې د مرګ جبلې په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. تر اوسه پورې چا د بریدونو ذمهواري نه ده منلې، خو له دې وړاندې حوثي اغیانو په سعودي عرب ډرون بریدونه ترسره کړي. د سعودي عرب په مشرۍ یو فوجي ائتلاف له کال 2015 راهیسې د ایران پلوه حوثي اغیانو پر ضد جنګیږي. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسۍ حال سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د خالی پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.55 روپیه شل پیسې غسل کیږي، او په 1.55 روپیه او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپیه اتیا پیسې، او په 1.92 روپیه اتیا پیسې. یو یورو په 1.22 روپیه، او په 1.22 روپیه او یا پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 2.20 روپیه دیرش پیسې، او په 2.20 روپیه او یا پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.20 روپیه دیرش پیسې، او په 1.20 روپیه شپېته پیسې. او یو افغانۍ په یو روپیه شپږنوي پیسې غسل کیږي، او په یو روپیه 99 پیسې خرڅول کیږي. او 218 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي، او 216 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. وست موسم حال د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي، او په ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 24، بنو کې 25 او 25، ژوب کې 24 او 28، او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 24 ډیګری سینټی ګریډ وي.
کله موږ کو خبرونه به مشال اړینه واوریدل چې شاین بنيري وړاندې کړل، او موسم حالو کرنسی به درته له اسلام آباد سر ظاهر او ویل. خبر موږ کو که شر سره روانه غړي تر پای پات شي پات شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونه تفصیل به واوري. د شمالی وزیرستان اوسیدونکو په سپینوام کې د دوو ورونو د وژنې پر ضد احتجاج کړی. د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن غړو په قبایلي ضلعو سوات او بنیر کې د وسلوالو په فعالیتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړي. د خیبر قبایلي ضلع خاصدار وایي حکومت ورسره د پولیسو قانون 2018 عملي کولو ژمنه کړې وه، خو نوي قانون سازۍ کې له خپلې ژمنې په شا شوې دي. خو چارواکي وایي
دا د صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت مشن دی چې دوی به باقاعده دوی له ټول مراتب ملاویږي، او دوی به باقاعده دا د کوم ډیمانډ دوی کوي دا به پر روان وختونو کې دوی له ورکول شي.
په مومندو کې د لومړني طبي امداد نړیوالې ورځ په مناسبت بکسي ویشل شوی. د سیمې ځوانان وایي
منګه د سی پوی ګم نه دا پوی خلک دي لکه دار پیټ خپل خلک وي. ان شاء الله چې دا ډېر خط موږ باندې غټه ستانه چې دوی راشي موږ ته ټریننګ راکړي موږ سره غټ ماشومان هم شته.
دا وسلوالو طالبانو د قطر یو ډله ماسکو ته تللې ده چې له سوي چارواکو سره خبرې وکړي. ټولنیز خبرونه سروې کې پښتانه لیکوال عارفه عمر لور ملمنه ده او دغه خبرې به واوري.
د ورکول څخه ادبی میدان سره تړلې وم، ځکه چې د پښتو په یو روشنفکر کورنۍ کې روڼ اندي کورنۍ کې پیدا شوم چې پلان مې له پښتو ادبیاتو سره
ټولنیز خبرونه دوه مولز خبرونه ټولنیز شبکې او څخه درځي هم لرو له مشال ډي سره اوسه. قدر مردور کو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین درې بجې خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې باوریدل چې د شمالي بزرستان مقامی اوسیدونکو او ځای مشران وای په سیمه کې د نامنې او هدفي وژنو په پیښو سختې اندېښنې لري. دا له غیر ستا چې تیره شپه په سپینباب کې دوه رونه په ډزو وژل شول او خلکو یې د دې وژنې پر ضد احتجاج هم وکړ. بلخوا امنیتي او حکومتي چارواکي وایي چې دوی د سیمې امنیت خوندي ساتلو لپاره ګڼ شمېر ګامونه پورته کړي دي. پر دې موضوع د فرخند اسد راپورټ.
د شمالي وزیرستان په سپینوام کې نن خلکو د هغو دوه ورونو مړی د احتجاج په توګه د سپینوام په چوک کې د څه وخت لپاره خودلی وو چې تیره شپه په یوه هدفي پیښه کې وژل شول. د شمالي وزیرستان یو ځایي مشر ملک غلام وای په سیمه کې د هدفي وژنو پیښو سخت اندېښمن کړی دي.
او د مونږ آی ڈی پی شولی او مونږ علاقہ ته خالی کلا د امن دی پورا او پټول وزیرستان کې د وزیرستان ټول عوام پریشان دي. می خپل ما پریشان ای جو ګر روزانه دای و نه نه واقعیا کی دي بل بل واقعیا و شي او بیا پکې لیکه دا سر ته پریشان لګیا شي را خال دې په تکلیف کې.
ل شمالي وزیرستان د خیبر پختونخوا صوبایي سملی غړي میر کلام وزیر وای د سیمې خلک ته هدفي وچنو په پیخو اندېخنې او پختنې لري.
اوس بیا ته دا خبرې دي چې روزانه داسي وژنې دي، بامي چاودنې دي، خلک په ګولو ویشتل کېږي. د نن چې کومه پېښه ده، اوس باندې جنازه وي زموږ د وطن دوه شهیدان دي، ډېر په ښکاره باندې د فوج په وردې کې کاسته ای فوجي ده. هلته د سپینوام د کومه یوه یونټ ته د هغې چې هغه بېګا د شپې دوه کسان په ګولۍ ویشت تلی ځا کلی خلک به هم په ګولې ویشتل دي. او مونږ دا خبره کوو د وطن او د ولس خبره کوو یا د امن افغان خبره کوو په وطن کې. دا وی چې دا غداران دي، ترېن یو په دا جیل ته یو زمونږ موسن او علي څه ګناه کړی دی خو دا خبره کوله د وطن.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویان اجمل وزیر دا ترونه ردوي او وایي چې امنیتي ادارې د سیمې د امنیت لپاره په کار بوخت دي.
دا یو پروپاګاندا ده په دې حواله باندې. سیکورٹی ادارے ہمیشہ چکم وکڑے دے بالکل پوے کے دوما رائے نشتا جی بالکل صحیح قرار کرے دے وہ قربان ہی دی پتے کے ہم شک نشتا ہے جی کہ منگ خل کم پتے کے ڈیر لیات کا پرشے بھی دی چکم خل کی یو کال کی چې د منګ حکومت راغلی دی. مونږ هغه ټول کارونا غور فوټنګ باندې وکړل چونکه اوس آئینی طور باندې هغه ټول قوانین چې کوم په سټل ڈسٹرکٹ کې دي هغه هلته امپلیمنٹ شوي دي او په هغې کې انفراسٹرکچر په دې کې به لږ ټایم خو لګي خو ان شاء الله تعالی ډېر ژر به په دې حالاتو باندې.
د وزیرستان ځایي مشران او ځوانان وای دوی په سیمه کې د نامنې او هدفي پیښو خلاف په څو واره احتجاجونه هم کړی دي او د حکومت نه په سیمه کې د امنیت خوندي ساتلو غوښتنه کړې ده. بلخوا حکومتي چارواکي او پوز وای د وزیرستان په شمول د قبایلي ضلعو امنیت ښه کولو ته خصوصي پام کوي.
فرخنده سره دوچ تاسو رپورټ وړاندې کوم. دې موضوع کې پاتې کې په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت او فوج ادا کوي چې د خیبر پختونخوا په بونیر او سوات او اړوند قبایلي ضلعو کې د فوجي عملیاتو په نتیجه کې سیمه له وسلوالو پاکه شوې. خو په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه غړي وایي چې وسلوال بیا دغه سیمو ته ورغلي دي. تفصیل د شاین بونیر په دې رپورټ کې.
په بونیر او وزیرستان کې ځایي سیاسي او ولسی مشران وایي چې د غلطه د پوځي عملیاتو نو وروسته ځنې وسلوالو ډلو یو ځل بیا خپل هلې ځلې پیل کړي، خلکو ته دړکې ورکوي او د مالی پنګو غوښتنه ترې کوي. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې له بونیرا د صوبې د اسمبلی غړي سردار حسین بابا کویل چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د بونیر په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو هلې ځلې پیل کړي دي او د سرکاري چارواکو په ګډون ځایي سیاسي مشرانو او کاروباري خلکو ته د خطونو په وسیله دړکې هم ورکړي. نوموړي زیاته کړه
درې میاشتې وشوې چې دی په اپر بونیر کې دا پیر بابا کې پاچا کې بټای کې بلوخان کې کلیل کنډو کې دا ټول ایریاز کې هغه خلک ویني، خلکو له خطونم لیږي، خلکو ته دمچانې هم ورکوي، خلکو نه پیسې هم راغونډوي. نو د دې خو سیکورټي فورسز هم خبر دی، ټول بونیر کې هم خبر دی. نو خو بیا بیا حکومت ته وایو چې ډیر پسندیدګۍ سره د دغه خلکو خلاف اقدامات چې دغه پکار دي.
بلخوا په بونیر کې چارواکي وایي چې د وسلوالو د هلو ځلو پاړه راپورونه ترلاسه کړي او د لټون لپاره د بونیر په غریض سیمو او ځانګړي توګه ایلم سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. بیګا مشال ډیډو سره په خبرو کې د بونیر د پولیسو مشر سهیل خالد ویل د ایلم د غر سیمه د دوی پټنځای دی چرته چې ورسره له سوات مردان او پیښور راغلي وسلوال هم ملګري کیږي. ځنې داسې وسلوال چې تښتېدلي وو نو هغوی بیا په دې سیمه کې لیدل شوي. د دوی په اړه د ایلم د سیمې نه اطلاعات راغلي وو چرته چې د دوی پټنځای وو. څنګه چې امنیتي ځواکونو ته خبر ترلاسه شو نو د دوی پر ضد عملیات پیل کړه. اوس په دغه سیمه کې نور پولیس او د پوځ سرتیري ځای په ځای کړل شوي او د لټون عملیات روان دي. د دې سره سم په ځینو قبایلي ضلعو کې هم خلک د وسلوالو د هلو ځلو په اړه اندېښمن دي او له حکومته په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کوي. په دغه اړه له شمالي وزیرستانه د صوبې د اسمبلی غړی میرکلام وزیر وایي چې کچرې د وسلوالو مخه ونیول شي نو دا ټوله سیمه به یو ځل بیا د لوی بحران سره مخ شي.
خصوصا وزیرستان، جنوبی وزیرستان او شمالی وزیرستان په دې کې واقعتن چې بیا چې کوم وسلوالې ډلې دي هغه فعالیتونه ورځ په ورځ شروع کوي. هلته راغلي هم دي، ګرځي راګرځي په کلیو کې، د شپې راځي و علاقې ته او بیا د خلکو سره اکثر هلته دکانونو ته ورشي یا اجرې جماعتونو ته ورشي. بیا د حکومت لخوا نه خلک هم تنګول کیږي چې دا شپې په دې وخت باندې ته دا د خلکو سره ملاو شوای دی، بیا شناختان ځنې وړي او هغه ته دمکان ورکوي.
په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو د هلو ځلو په اړه مو د خیبر پښتونخوا د حکومتي ویان او ځینو امنیتي چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د یادونې وړ ده چې په وزیرستان، کورما، اورګزو او تیرا کې د پراخه پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوې ګڼ شمېر کورنۍ اوس هم خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوې.
شاین په دې چې تاسو رپورټ وړاندې کوو، درنوګرګو د قبایلي ضلعو خاصدارو او لیویزو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې منظور شوی هغه قانوني مسوده رد کړې چې له مخې دوی ته د جلا او رسمي ځواک حیثیت ورکړل شو. حکومت وایي چې د لیویز او د خاصدارو قانوني حق په دوی دو خوندي ساتي. تفصیل فرحات شینواری راکوي.
د قبایلی ضلعو خاصدار وایي حکومت سمو د مخکې د یو ارډیننس په ذریعه خاصدارو او لیویزو ته د پولیسو حیثیت ورکړی وو او په کار وه هغه مسوده عملي کړل شوې وایي. دوی وایي په دې وروستو کې ډیسټریکټ پولیس افیسر ټولو خاصدارو ته د پولیسو بیجونه لګولي او ځینو ته پکې د ایس ایچ او، ډی ایس پی، ایس آی او ایس آی او دی هم ورکړل شوي دي. د خیبر خاصدارو یو مشر او د جمرود د پولیسو موجوده ډی ایس پی جانګیر اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې دوی دغه موجوده خاصدار فورس 2019 اکټ نه مني او په کار ده د پولیسو حیثیت برقرار وساتل شي.
مونږ بس پولیس بیج لګولای دی، پولیس بیج دی چې مونږ سره کومې خبرې شوې دا ټولې پر ریکارډ شوې دی. پولیس بیج مونږ لګولای بزو اوس پولیس یم.
ډیر زره یا دوه ډیر زره خاصدار لیویس فورس دی. دغو حقوق په هر میدان باندې غړو که دوی را باندې په زور باندې کوي ان شاء الله تعالی چې په زور یې را باندې نشي کولای.
د خاصدار یو بل مشر مظهر اپریدی وای مونږ سره د پولیسو رولز 2019 اکټ په مستقله توګه عملی کولو وعده شوی و خو حکومت اوس دینا سرغړونه وکړه.
پولیس اکټ 2017 په مونږ باندې لګونه کړو نو مونږ به د بجوړ نه چې کوم 39 پولیس والا دي په هغه باندې به شروع کوو. هغه به د بجوړ نه باسو کې مونږ به د احتجاج د فاټې په ستا باندې مغله دا کوو پکې چې مونږ سره ظلم زیاتای شروع دی. مونږ سره وزیر اعلی تر اوسه پر دا کمټمنټ کړو چې تاسو پولیس اکټ 2017 پتا سو لګو کیږي. نن هغه په اسمبلی کې لیویس خاصدار 2019 په مونږ باندې لګو کوي چې دا مونږ له هیڅ کس نه قابل قبول نه.
د واکمن ګوند تحریک انصاف یو مشر او د قبایلی او سرحدي چارو پارلماني سیکرټري اقبال پردای د خاصدار او لیویس فورس اکټ 2019 داسې وضاحت بیان کړ.
کوم خیبر پختونخوا خاصدار لیویس پورس مسوده چې کوم ګراوستانو دا غي مقصد دوی له تکلیف جوړول نه دی یا د دوی چې کوم سټیټس ته اخره پول نه دی خو چونکه وسا غا قانوني او آئینی لارې داسې دي چې پاغه باندې د پویولو د پاره باکې د پور جوړول په وخت سره د دوی نه کار اخیستل دا د صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت میشن دی چې دوی به باقاعده دوی له ټول مراتب ملاویږي او دوی به باقاعده دا د کوم ډیمانډ دوی کې دا به پر روان وختونو کې دوی له ورکول شي.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي د خاصدار او لیویز اکټ 2019 مسودو لاندې د دواړو ځواکونو ته به د پولیسو برابر اختیارات حاصل وي او دا به په قبایلي ضلعو کې یو ډول متبادل پولیس وي. کمانډنٹ بای د ضلعی پولیسو افسر یعنی ڈی پی او وی او وخت سره سره به د پولیسو سروس رولز برابر مرات ورکړل شي. دوی وای مخکې دې لپاره قانون سازی نه و شوی او اوس د قانون په منظورولو سره په باقاعده توګه د خیبر پختونخوا د پولیسو د کنټرول لاندې راغلل. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
شاردت تاسو غوږی قدرمنو کو پولیس وای د سواد په کانجو سم کې درې میاشتې مخکې واده شوی یو جنې د خالی پښوا وژل شوی دا ول شوی جنې پلار تور لګوي چې لور یې خپل خاوند وژل دا. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د تحصیل کابل کانجو تانې مشر ایس ایچ او غنی الرحمن تر مخه یو ورځ وړاندې دوی د یو کور څخه د پیغلې نوی واده شوی جنۍ مړې ترلاسه کړې او د هغې د پلار په وینای رپورټ درج کړې چې پکې د قتل وجه د تعلیم څخه منع کول دي. دوی په وینا ملزم د فرانس شهریت لري او د رواني میاشتې په 15 نیټې ټیکټ اغسته. دوی وایي
مونږ ګورو چې د شاته سو دغه محرکاتي په سو باندې د قتل شوی دی. مزید تفتیش مونږ کوو چې دومره ګری ګورو دوی چا ته ناسته په سر موبایل سی ډی آر روباسو د جینا سی ډی آر روباسو قتل په سو باندې شوی دی. پوره پوره کوشش کوو چې اصل حقایق معلوم کړو او د ملزم د گرفتارۍ کوشش بھرپور جاری دی. پشاور ایئرپورټ، اسلام آباد، لاہور، کراچی سمو ایئرپورټونو چې دې کې زموږ افسرانو مونږ په خپل هغه ته لیټرې کړې دي ایئرپورټونو ته. ان شاء الله چې د گرفتاری ممکن شي او گرفتار شي. دا سړی
د وجلې شوی پیغلی جینۍ سناګل پلار حضرت حسین وای چې دوی لور په یو رسم جمعات کې ډېری خان نمبر اغستې وي او اوس په لنډو ورځو کې ولا په یو شخصي کالج کې په 2 کې د 1,00,000 روپو نه زیات په خرچ داخله کړې وه. جینۍ قابله وه او ډاکټره جوړېدلې ارمان و. دوی د حکومت څخه انصاف غواړي. په سواد کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې د اویکنینګ او پولیس رپورټونو تر مخه 13 میاشتې کې شپږ ښځې او جنکۍ په بېلابېلو پیښو کې وژلې شوې او زیاتره ملزمان نه دي نیولې شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو تاسو غوږی کډمو د ابتدایي طبي امداد نړیواله ورځ په مناسبت نن په مومنتو کې فرست ایډ کیټ یا ابتدایي طبي امداد بکسې تقسیم کړل شوې. دغه دستوري ته د مشال ریډیو همکار شانواز ترغزه هم برغلي او دا راپور یې جوړ کړی دی.
نن د فرست ایډ یا ابتدایي طبي امداد نړیواله ورځ 2019 مانځلې شي. هم په دیواله په مومندو کې د هلال احمر پاکستان لخوا د مومندو د بیلابیلو سکولونو، دینی مدرسو او د کالجونو مشران را بلل شوي او دوی ته 55 فرست ایډ کیټونه یا بکسې ورکړل شوي چې دغه بکسو کې تر 2,500 پورې شیان لکه دوایی، پټۍ او نور سامان شامل وو. هم پرون د جنکو په سرکاري کالج کې 110 هایجین کټس یا د صفائی ساتلو وزارونه هم ورکړل شو او مولانا اکرم الدین د رنگینی غونډۍ کوزه محمدو د نارینه او زنانه مدرسې مشر دی او هغه وای
نور کوم ماشومان منډي وهي اکثر نور غزار شنو دي کې کوم دغه ان شاء الله دا بډیر غټ پیدا وشي. موږ مخکې کپڑے تا وهلی اوس به دي کې کوم دې پیوډین بای نور پلستر سامان مکمل یقین شي نه بای. نو موږ په خپل طریقې سره غل چې کوم دې غکار سره انجام کو. موږ د سی پوي ګم نه دا پوي خلک دي لکه دار پیټ خپل خلک وي. ان شاء الله چې دا بډیر غټ موږ باندې غټه سنات چې دوی راشي موږ ته ټریننګ راکي. موږ سره غټ ماشومان هم شته او غي به چې کوم دې ټریننګ شي کوم نه نیو نه غو به دا کار کوي. خیر
د مینجمنٹ سائنسز سرکاری کالج محمد و عادل خان هم فرسٹ ایڈ کٹ واخس او دول چې د تعلیم د محکمې لخوا ورته دغه سہولت نو ورکړل شوی نو اوس ممکنه ده چې دوی ته ورکړل شوي اوزارونه دوی په کار هم راولي.
یاره موږ د سپورټس په دوران کې اکثر کنه کلاړي منډه وي یا ټکراو شو بس زخمی شي، نو هغه دوران کې مطلب وینه تیزی سره وجود نه زی یا بل څه حادثه راتلی شي چې هغه ته زموږ ډېر نقصان موږ ته رسي، نو کم از کم چې دا کیس موږ سین وو د انسان ژوند څه هده پورې ډېر محفوظ کېدای شي.
دغه غونډه کې د محمدو ډیپټي کمشنر افتخار عالم هم موجود وو او د دې پوښتنې په ځواب کې چې داسې تربیتونه خو نه یوازې د کالج یا مدرسې ضرورت دی بلکې د نورو ادارو او عوامو هم ضرورت دی، نو تاسو به خپل کوم رقم ممکن ګامونه اخلئ کنه چې په هر کور کې یو یو طبي امداد ورکوونکی پیدا شي؟
د ډرایونګ لایسنس د سره کلب کېدو نو دا یو ډېر ښه ایډیا ده چې موږ ډرایونګ لایسنس د سره کلب کو او دا یو مینډیټری ریکوایرمنټ کو د یو ډرایور لپاره فرسٹ ایډ ټرینډ، ځکه چې ټول نه زیاتې حادثې په روډ باندې کېږي، په پرایویټ سکولز باندې به موږ هم دا امپلیمنٹ کو. دا به زه کوشش
د هلال احمر مومند څنګه وای چې یوازې مومند کې له یو زرو زیات ادارې سره رجسٹر رضاکار دي، ولې تربیت اغستون کشمیر هم له 500 زیات دي. دوی وای غواړي هر کور کې د افتونو نه د ځان خوندي ساتلو او د ضرورت په وخت مرستې ته چمتو رضاکاران پیدا کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، یکاغون.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
کډرونکو په قطر کې د وسلواله طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی د خبرو لپاره روسته تللې دي. د روسته خبري ایجنسی د طالبانو د قطر سیاسي دفتر وایي سویل شاین په حواله پرون خبر ورکړی دی. تفصیل له مشهبر پر رپورت کې ورو.
د وسلواله طالبانو د قطر د دفتر یو ډله ماسکاو ته تللې چې له روسي چارواکو سره خبري وکړي. دوی څو ورځې وروسته تر دې دا سفر کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د سپتمبر د 15 منټې بریټ ته چې د کابل په ششترک کې وشو په اشاره په واشنگتن کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبري نوري نشته. د سولې خبري لمنځه تللې، ختم شوې، تر کوم ځایه چې په ما پورې اړه لري خبري لمنځه تللې. طالبانو فکر کاوه چې د خلکو په وژلو سره به په مذاکراتو کې دریس لوړ شي. دوی د یو تکړه امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل. روسي اژانس تاس د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سویل شاهین په وینا خبر ورکړ چې د طالبانو پلاوی د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د جمعې په ورځ کتلی دي. ازادي راډیو دا تاییدوي چې د طالبانو پلاوی پرون په ماسکو کې و. بل لور ته افغان اسلامي اژانس راپور ورکړی دی چې ماسکو ته د طالبانو د تللي پلاوی مشي په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر شیر محمد عباس تانکزی کوي او په دې پلاوی کې سویل شاهین او قاری دین محمد حنیف شامل دي. افغان اسلامي اژانس سرګندوي چې د طالبانو پلاوی د ماسکو له روان سفر وروسته پر دې فکر کوي چې چین ته سفر وکړي، خو د چین د سفر په اړه دې اژانس تر اوسه په خپله له طالبانو سره خبرې نه دي کړي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې مشروطې کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غني تیره اونۍ په کابل کې وویل ماسکو روان میلادي کال 2000 د طالبانو د غونډو کوربه و. له طالبانو سره د امریکایي پلاوی د خبرو له لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کانګرس احضار کړی دی. تمه ده چې خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ د کانګرس غړیو ته له طالبانو سره د سولې د ترسره شویو خبرو په اړه معلومات ورکړي.
مشه ورچ تاسو رپورټ باندې کوم دروږه د پاکستان په فرایډي ټایمز کې د کشمیر مسلې په اړه د پاکستان په کردار یو لیکنه خبر شوې. لیکوال مرتضی سولنګي په دې لیکنه کې پر دې بحث کړی چې پاکستان له لومړۍ ورځې د کشمیر په اړه څه تک لار لري او په هغه کې یې څه لاسته راوړنه کړې ده. پوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
د فرایډي ټایمز د دې لیکنې په فایل کې راغلی چې پاکستان تر اوسه د کشمیر پر سر له هند سره درې جګړې کړې دي او په یو کې هم د مځکې نیولو په شکل کې څلاستنې دروړې. د لیکوال په وینا اوس هم هند د کشمیر له درو پر دوو برخو واکمن دی. لیکنه کاږي چې پاکستان بل پلو په سفارتي کچه هڅه کړې ده چې دا مسله هواره کړي، خو هلته یې هم یوازې ملګري ملتونه تر دې حده سلا کړي دي چې اخلاقي ملاتړ وکړي. لیکوال زیاتوي چې پاکستان په کشمیر کې لدی کبل هلته ملتپال د ځان خلاف کړل چې یو پلاوی غیر رسمي جنگیالي یعنی قبایلي وګړي ورولېجل او بل پلاوی هلته له سخت دریځو وسلوالو ډلو کار واخیست. دا خبره د پاکستان مشهور پوځي او حکومتي شخصیتونو هم په وار وار منلې چې ګواکې دوی په کشمیر کې داسي سختدري ځډلې استعمال کړې دي. لیکوال زیاتوي چې په هند او د هند تر واک لاندې کشمیر کې په 1999، 2000 لومړي، 2008 او 2014 کال کې یو شمیر داسې ترهګر بریدونه وسو چې په لسګونه کسانې وژلې دي او دا ټولې پیښې په یوه نه یوه شکل له کشمیر سره تړلې وې. د لیکوال په وینا د 2001 کال د سپتمبر پر 11 په امریکا کې تر ترهګرو بریدونو وروسته هند ډیر په بریالیتوب نړۍ پردې کانې کړه چې ګواکې پاکستان له ترهګرۍ څخه د ریاستي پالیسۍ په توګه کار اخلي.
مرول کاکلو چې د فرایډی ټایمز د یوې مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. درنو وخت شوه د ماسپښین درې نیمې بجې. شاین بونیرین د خبرونو لنډیز او
ستړی مشه د دې وخت مهم خبرونه. د شمالي وزیرستان تحصیل سپینوام په یو کور د وسلوالو په برید کې د کورنۍ دوه غړي وژل شوي او په ځوابي ډزو کې بریدګر هم وژل شوي. بلخوا هم د شمالي وزیرستان په تپي سیمه کې تېره شپه په موټرسایکل سپرو وسلوالو یو عادي وګړی په ډزو وژلی او درې نورې ټپي کړي دي. څو ورځې پس له هغې چې واشنگټن له افغان طالبانو سره د سولې خبرې ختمې کړې، د یادې وسلوالې ډلې د قطر د دفتر مرکزچیان له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره ماسکو ته رسېدلي. د خیبر پختونخوا له بونیر او شمالي وزیرستانه د صوبې د اسمبلی ځینې غړي وایي چې په سیمو کې وسلوالو یو ځل بیا خپلې هلې ځلې پیل کړې دي. د سوات په کانجو کې یو ځایي اوسېدونکي خپلې نوې واده شوې ښځه په ډزو ویشتې او وژلې ده. د کانجو تاړې پولیس چارواکي وایي چې تېره ورځ د سناګول په نوم د وژل شوي جنۍ مړې ترلاسه کړې. د قتل ملزم او د جنۍ خاوند انس نومیږي چې د فرانس شهریت لري. په خیبر قبایلی ضلع کې د پولیو پر ضد د کمپاین خزینه کارکوونکي وایي له 13 میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. د دغه کمپاین غړي وایي چې په یاد ضلع کې د 300 نه زیاتې خزینه کارکوونکي دي چې د پولیو پر ضد د ساسکو په کمپاین کې برخه اخلي. او سعودي عرب وایي په بې پایلټ الوتکو یې په یو مهمه سیمه کې د تیلو راویستو یو میدان په نښه کړی دی. په برید کې د مرګ جبلې پاړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. تر اوسه پورې چا د بریدونو ذمهواري نه ده منلې، خو له دې وړاندې حوثي یاغیانو په سعودي عرب ډرون بریدونه ترسره کړي دي.
شاین بولیو چې د خبرونو لړیز تاسو ته وړاندې کړو. درنو ودونکو، لژمنې سره سم بزرته دوه اونیزې خبرونې لرو. په دې نمای کې نو راځي چې لومړی سروې خبرونې ته غوږ شو. په نننۍ خبرونې کې
السلام علیکم او ستړي مشه. په سروې پروگرام کې د تزملي حمیر ساده هرکلی وایم. نن سره په پروگرام کې له بلجیم نه عارفه عمر لور میلمنه ده. عارفه یو لیکواله ده. د عارفې سلور کتابونه په پښتو ژبه کې چاپ شوي دي. د دې ترڅنګ عارفه شعرونه هم لیکي. هغې د بی بی سي په تعلیمي پروژه کې کار کړی دی. د دې ترڅنګ د یوې ادارې لخوا د افغانستان د مختلفو سیمه ییزو رادیوګانو د مرستو په پروګرام کې هم له دغو رادیوګانو سره کار کړی دی. د دغو رادیوګانو لپاره عارفې نړیوال ناولونه ژباړلې دي او راډیو یې کړې دي. عارفه د لومړیتوب سایټ بنسټ ایښودونکې ده. دغه پاڼې په پښتو ژبه کې د علمي او مسلکي لیکنو د خپرولو ځانګړی کار پر مخ وړلو. د هغوی سره زموږ رابطه شوې ده. ورته ستړي مشه وایو.
السلام علیکم. زما سلامونه دي تاسو ته او د مشال راډیو ټولو اوریدونکو ته ورسیږي.
ډیر مننه. موږ ډیر خوشاله یو چې نن تاسو موږ سره په پروګرام کې ساخلې. څنګه تاسو ښه صحت مخه دي؟
سلامت ته سي. ډیر زیاته مننه. زه هم خوشاله یم چې له مشال رادیو سره نن خبرې لرم.
افغانستان د کومې سیمې سره تاسو تعلق دی او بیا تاسو د زده کړو په اړه لږ راته وایئ.
زه په افغانستان کې د لغمان ولایت یم او پیدا شوی په ننګرهار کې یم. زه افغان یم. ماته مهمه ده چې افغان یم. اولادونه می چی دی لوگریان دی نو پرسکت افغان شمود او ما دکره پا کابل که ده کابل پانتون انجنری فکلتا که ده الکترومیخانیک بخه که کردی دی خو پده بخه که ما هیس کار نده کردی
ولیم کار نده کردی لکه دومرا گران سبک تاسو لوستلو پا فاکولتا که من تعلیم حاصل کو چی آسان کار نده نو ولی تاسو موقع ملاوه نشوا او کس وجوا
فکر کوم یوه لته دا چې زما ډیر زیات علاقه د ادبی او د سوشل د ټولنیز کورونو سره وا کیدې شي دا لته نو ما په کابل کې کله چې ما په کابل کې ژوند کوم د بی بی سی رادیو یو تعلیمي پروژه په نوم دی ما دا غي پروژه سره کار کوم د پروډوسر او لیکوال په حیث باندې
نو دا ساس اولنی کارو چې تاسو د ادبی میدان سره او د فن او د دې شوبې سره تاسو وابسته شوه
نه دا اولنی کار نو زه د ورکول څخه ادبی میدان سره تړلې وم د ځکه چې د پخپله په یو روشن فکر کورونه کې روان اند کورونه کې پیدا شوم چې پلان مې له پښتو ادبیات سره او د ری ادبیات سره ډېر زیات مینه درلودله نو هغه د وړکوالي نه ما له ادب سره مینه درلودله او ډېر وړکوال څخه ما به لیکنې کولې
او ستاسو طبیعت څنګه دی لکه حساس طبیعت لري او که څنګه ځکه وی چې شاعر او لیکوال ډېر حساس وي بیا ستاسو څه عوامل او څه حالات داسې و چې تاسو د سي دې طرف ته زیاته توجه ورکړه
یو څه خو تاسو فکر کوم چې ازما ولی د ادبیات سره یا د پښتو ادبیات سره علاقه وه یو لته هم زما خپل کورنۍ او زما پلار وو پلار مې یو رون انت انسان دی د ژوند ته ډیر ور او بل د کتاب مینوال دی نو په کور کې مزه ډیر کتابونه په دری ژبه په پښتو ژبه پلار به مې چې کتابونه لوستل نو ما به هم سره پټ پټ لوستل ادبی کتابونه هغه زما د عمر نه ډیر لوړ وو خو ما لوستل و سره پټ پټ او همداشان پلار مې هڅولم چې زه کتابونه ولولم کله چې به مثلا اختر وو ما ته به د کالیو لپاره کالي به مې چې راوړل د اختر لپاره نو د هغې تر څنګ به یو کتاب هم راته راوړ چې دا کتاب ولولم دا به پلار ډېر ښه ډالۍ وه زه د جنګ نسل یم په جنګ کې کسان پیدا شوی نه یم د جنګ نه به یو دوه درې کاله مخکې پیدا شوی یم خو په جنګ کې مې وړکتوب تیر شوی دی ډېر وړ ماشوموالی او په جنګ کې رالوی هغه خلک چې په جګړو کې لوی شوي دي په جګړو کې ځوان شوي دي یا په هغو مسره تېدلي دي هغوی معلومداره خبره ده چې هغوی د حساس خلک وي دا ځکه چې هغوی دردونه لیدلي وي هغوی ډېر زور لیدلي خو زه فکر کوم ډېر علت یې زما کورنۍ او په تېره بیا زما پلار وو
ستاسو په لیکنو کې څه ښکاره کېږي زیاتره څه لیکنې کوئ په څه موضوع باندې
زه داسې نه شم ویلی چې زه په یو مشخصه موضوع باندې لیکنې کوم زما څلور ناولونه چې چاپ شوي دي لومړنی ناول ستومانه ستومانه تېښته کتاب په ټولیز ډول د افغانستان د جنګ د جګړیز حالات په اړه دی کېدای شي سره چې کوم کیسه لولي احساس سنه کې چې دا د جنګ یوه کیسه ده خو کله چې کیسه پای ته رسېږي پوهېږي چې دا د افغانستان د جګړې په اړه دی چې افغانستان جګړې افغانانو ته کومې ستونزې را ولاړې کړلې زما دوهم ناول د ښځو د ژوند په اړه دی درېیم ناول مې هم د ښځو د ژوند په اړه دی څلورم ناول مې بیا د هغو بدلونونو په اړه دی د هغو تغییراتو په اړه دی کوم چې په افغانستان کې سیاسي بدلونونو څرنګه زموږ په افغاني ټولنه کې ټولنیزې اړیکې پرې کړې
د بی بی سي تعلیمي پروژه کې چې تاسو کوم وخت کار کوو هغه وخت تاسو بیا دا کتابونه چاپ شوي او کنه لکه کلم کلم را واغستو بیا که هغه پروژې باره کې لږ شانتي معلومات راکړي چې تاسو وسه کول
زما لومړنی کتاب ستومانه تېښته د بی بی سي له بی بی سي سره له کار نه وړاندې چاپ شوی وه دا کتاب تقریبا په 1909 کال کې فکر کوم چې 2000 کال کې چاپ شو هغه زما د کار نه وړاندې وو په راغلو وروسته د بی بی سي د کار په دوران کې زما دوه کتابه چاپ شول او راغلو د بی بی سي دغه د ریچ پروګرام چې وو د بی بی سي د ریچ پروګرام له افغان کلیوالو سره افغانان سره هغوی چې په مهاجرت کې اوسېدل یا په دننه افغانستان کې اوسېدل هغوی چې تعلیمي اسانتیاو ته لاسرسی نه درلوده هغوی سره مرسته کوله چې څرنګه په خپل ټولنیز ژوند کې په خپل کورني ژوند کې او په خپل اقتصادي ژوند کې دوی په اسانه لاره غوره کړي او په ښه ډول پرمختګ وکړي همدا ډول دوی ماشومان سره کومک کول هغوی چې مکتب ته لاسرسی نه درلودي کتابونو ته لاسرسی نه درلودي هغوی سره کومک کول چې دوی څرنګه لوستو کې لوست شروع کی مثلا کتاب لوستل شروع کړي څنګه حساب کړی شي همداشان څنګه د نورو ماشومانو سره ښه اړیکې ولري. مونږ په دا ډول له کروندګرو سره هم مونږ مرسته کوله چې دوی کله چې دوی د کتاب افغان ډېر کتاب یو خو لوستي خلک نه دي ټول، بل مثلا رسنی معلومات دوی ژر نه شي ترلاسه کولی، ځکه دا امکانات شته. دلته هلته جنګ دی، نو ریچ پروګرام چې اوس هم شته دی، البته اوس له بی بی سي نه بیل شوی دی، له کروندګرو سره د دوی سره مرسته کوله چې څرنګه دوی له خپلو پټیو څخه له خپلو کښتونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي.
تاسو یو ویب سایټ هم خلاص کړی دی، لومړیتوب سایټ په نوم باندې، نو هغه بیا تاسو کله پیل کړ؟
لومړیتوب سایټ کله چې زه وروسته له 2013 کال نه د بلجیم ته ما راغلم، یعنی دلته مې ژوند شروع کړ. دلته په 2015 ما لومړیتوب سایټ د خپل ژوند ملګري سره یو ځای پیل کړ. لومړیتوب سایټ یو ښوونیز مسلکي او پوهنیز سایټ و. زه فکر کوم چې هغه وخت کې په پښتو ژبه کې د داسې یو سایټ یو بشپړ کمی احساسېده، مکمل کمی احساسېده، چې هغه په مشخص ډول پوهنیز لیکنې یا ښوونیز لیکنې یا مسلکي لیکنې خپرېږي. او همداشان هغه وخت کې زمونږ ډېری ځوانان په سیاسي لیکنو باندې بوخت وو، هغوی ډېر زیات رش په سیاسي لیکنو وو، په جګړه ییز لیکنو وو، ځکه چې دوی بدیل نه درلودی د سیاسي او جګړه ییز لیکنو تر څنګ دوی بل بدیل نه درلودی چې هغه ولولي. او دغه سیاسي او جګړه ییز لیکنې د دې سبب ګرځېدلې چې زموږ ځوانان یو خو په رواني ستونزو اخته کې، بل دوی په خپله جګړه مار وروزل شي. لومړیتوب سایټ لپاره ځانګړي پالیسي درلودله. موږ په ستاندارډ ډول په ډېر اکاډمیک ډول باندې لومړیتوب سایټ پیل کړ. موږ د لومړیتوب سایټ لپاره یو مکمله پالیسي جوړه کړله. لومړیتوب سایټ کې په هیڅ ډول د چا په اړه منفی او مثبت خبره نه کېدله، یوازې علمي لیکنې پکې خپرېدلې. موږ هڅه کوله چې لومړی قدم کې موږ هڅه کوله چې موږ ځوانان په خپل مسلکي ژوند کې هغوی وروزو، هغوی پرمختګ وکړي. دوهم، موږ هڅه کوله چې پښتانه ځوانان هغه کله دي کاغه کبان دوی په خپل مسلک کې لیکنې وکړي، دا چې نه دوی ډاکټر وسي، انجینر وسي، دوی راشي شعر ولیکي یا د ادبي لیکنې وکړي، دوی په خپل مسلک کې لیکنې وکړي. یو به په پښتو ژبه کې علمي پانګه ډېر شي، دوهم دا چې دوی به په خپل مسلک کې وکولی شي چې ښه پرمختګ وکړي، ښه لاسته راوړنې ولري، او د دوی پوهه به په خپل مسلک کې ډېره شي. دریم، دا موږ غوښتل چې په پښتو ژبه کې د علمي ژباړو پانګه ډېره کړو. اوس نو لومړیتوب په سایټ کې موږ د هغوی په هغه کې زیرمتون کې، یعنی موږ تقریبا 6000 لا ډېرې علمي او پوهنیز لیکنې لرو چې ډېرې ژباړې دي او اصلي لیکنې هم دي د لیکوالو. په دې ډول وکولی شو د لومړیتوب سایټ په مټ موږ وکولی شو چې یو خو نه یوازې په لومړیتوب سایټ کې، بلکې نور سایټونه هم واستیږي چې دوی علمي لیکنو ته اخاط ځای ورکړي، او نور او ځوانان واستیږي. هغه ډېری ځوانان وو چې دوی کولی، دوی غوښتل چې علمي لیکنې وکړي. دوی ادبي لیکنې کولی شوې که نه شوې کولی، دوی علاقه درلوده چې علمي لیکنې وکړي، ولې د دې ویرې یې درلوده چې شاید لوستونکي ونه لري. لومړیتوب سایټ دغه ځوانان وهڅول چې هم لیکنې وکړي، او هم دوی ته په اثبات ورسول چې په پښتنو کې د علمي لیکنو مینوال ډېر دي، خو په شرط دې چې موږ ورته وکړو.
نو څنګه ستاسو سره څومره کانټریبیوټرز راغلل، لکه څومره کسانو چې خره د عمل او خودلو، لکه چا بیا تاسو سره لیکنې کولې؟
موږ زه نومونه به څومره وخت موږ سره تقریبا لسلو نه ډېر ځوان لیکوالانو چې دوی لیکنې کولې.
ډېر ښه،
چې اوس نام خدا همدغه لیکوالان چې دي په نورو پاڼو ویپاڼو کې دوی لیکنې کوي، د دوی لیکنې خپرېږي، او ښه نام خدای هم د ښه شهرت خاوندان شوي دي، هم د ښه محبوبیت خاوندان شوي دي، او هم په پښتو ژبه کې د علمي لیکنو د پانګې د لا لوړوالي او غني کولو لپاره دوی کار کوي.
تاسو وی چې تاسو یو څو راډیوګانو سره هم کار کړی دی، او نړیوال ناولونه هغه تاسو ژباړلې دي، راډیوي کړي دي، که پاغي لګ رڼا واچوي؟
او دغه چې ورسله بي بي سي راډیو څخه اما د ان اس پی په نوم باندې دفتر و، هغه سره مکاش شکر چې هغوی نه یوازې دا چې نړیوال ناولونه او همداشان په خپله پښتو او دري ناولونه راډیو کول، د دې تر څنګ په افغانستان کې سیمه ییزې راډیوګانې هغوی سره به مرسته کوله تر څو چې هغوی وکولی شي ستاندارد پروګرامونه وړاندې کړي واورېدونکو ته. زموږ سره ځینې لیکوالو چې هغوی هم ځینې نړیوال ناولونه ژباړل پښتو ته، هم به دوی لنډیز کول، خو موږ به پخپله هم دغه ځینې نولونه مونږ به دا رادیوي باندې باندې ځینې نولونه چې دوی مثلا زمونږ لپاره موږ باید مجبور وي چې دا هم وژباړو او یا پښتو کو یا دری کو موږ به خپله هم دا کار کول. موږ به دغه نولونه چې دوی لنډیز کړي وو دا به مونږ په رادیوي باندې اړول بیا موږ پرزنټران درلودل دغه نولونو لپاره. دغه پروګرامونه موږ هغو سیمه ییزو راډیوګانو ته لیږل کوم چې هغوی سره موږ مرسته کوله د پروګرامونو په جوړولو کې. چې ما پخپله د دریو راډیوګانو سره مرسته کوله چې هم یوه په ننګرهار کې د اباسین راډیو وه، په پکتیکا کې د پکتیکا غږ راډیو وه، او په پلیخومزی کې د نرګس راډیو په نوم باندې وه. ما د دوی سره مرسته کوله چې دوی وکولی شي په لوړه کچا تعلیمی پروګرامونه جوړ.
تاسو په شروع کې ذکر کوو د خپل بابا چې تاسو له به په ډالې کې په تحفه کې یو کتاب درکو، نو د کتابونو د رجحان په اړه به تاسو کوم او تاسو کاروم د دې تاسو د لومړي ټوب سایت چې کولاو کړي دي او نور داسې کارونه دي تاسو وایي چې ځوان کول دي کتابونه زیات ولولي، نو پای باندې بس تاسو څه خبره؟
اکثره د چیز مو په خلکو کې دا خبره ده چې کتاب یو خمل ګرځي دي. کتاب دا یو رښتینی خبره، کتاب یو خمل ګرځي دي. کتاب په لوستنه انسان نه یوازې دا چې نوي معلومات ترلاسه کوي، د نورو نړۍ سره د دې اړیکه ټینګیږي، بلکې د خپل ټولنیز ژوند کې، د خپل شخصي ژوند کې، د خپل کاري ژوند کې مثبت تغیرات راځي. او دی په غیر ارادي ډول هڅول کېږي تر څو چې وړاندې لاړ شي او د یو نوي او ښه راتلونکي په فکر کې شي. نو زه ځوانانو ته دا ځوانانو نه په تېرې پښتنو ځوانانو نه چې دوی په داسې سیمو کې اوسېږي چې هلته جګړه ده، هلته جنگ دی، هلته ډېر د ژوند ښه امکانات ډېر محدود دي، دوی کولی شي چې د کتاب لوستل په مټ، د لوست په مټ نه یوازې خپله پوهه لوړه کړي، بلکې د خپلو خلکو سره مرسته وکړي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی وکولی شي د دغه جګړه ییز حالت نه، د دغه ستونزو نه دوی راووځي. زه داسې فکر کوم چې د پښتنو لپاره یوازینۍ لار چې دوی به له جګړې نه راوځي، له دغه ستونزو نه راوځي، یوازینۍ لار پوهه ده او د پوهې ترلاسه کول دي.
ډېره مننه چې تاسو موږ له نن وخت راکو.
سلامت سید،
موږ امید کوو چې نن نه پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به له نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
درنو دونکو، لژمن سره سم مزرته دوی ماونی ز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی در خبرو. په نننۍ خبرونه کې په منځنی ختیس او پاکستان کې د سخت دریزی ډلو پاړه اوري. نن به خبر شي چې سرنګه زینی ډلې سخت دریزی کیږي او لو وخت سره سره په ډلو کې سډول بدلون راځي. د خبرونه تاسو لپاره هر ونی پامیر ساحل جوړوي.
د نړۍ په ځینو ډلو کې سخت دریزی افکار څنګه پیدا کیږي؟ د سخت دریزی لاملونه څه دي؟ ځینې ډلې تاوتریخوالی ولې کاروي او په ډلو کې بدلونونه څنګه راځي؟ دا پوښتنې نن په ټولنیزې شبکې او سخت دریزی خپرونه کې در ځوابو. خپرونه هره جمعه پاوکم 2 بجې او هره شنبه یا خالی پاوکم 4 بجې اورېدای شي.
ټولنیزې شبکې او سخت دریزی
اوردونکو، تیرونه مو په ټولنیزې شبکې او سخت دریزی خبرونه کې د سخت دریزی ډلو د اشکالو په اړه معلومات ترکړل او خبر شوې چې ځینې ډلې په څه طریقه مذهبي افکار بدلوي او د خپل مقاصد حصول لپاره کاروي. په تیر خبرونه کې شنونکو راته ویل چې ځینې ډلې له مذهبي عقایدو الهام اخلي او نظریې جوړوي.
ځینې ډلې وي چې له مذهبه الهام اخلي، داسې ډلې چې ځینې اسلامي عقاید لري او ځینې فرقایزه مفکورې لري. په منځنی ختیځ کې موږ یو شمېر سیاسي ګوندونه هم لرو چې دا قاعده پر اساس خلق متحرکوي.
ټول شون کې پردې سره هم نظر نه ول چې سخت دریزی ډلې باید د مذهب له ادسی یا فریم ورک بهر په سیاسي تناظر کې وڅېړل شي.
هماره ها تو بہت رنگ بھرے ہوئے نا.
زمون سیما ډېر مذهبي رنگونه او قسمونه لري. په جنوبی اسیایي ټولنو کې مذهب ډېر رول لري. که ته غربي ټولنو ته وګورې نو هلته مذهب له عقل او فکر سره تړل شوی.
ځینې څېړونکي وایي بیلابیل ډلې کله تاوتریخوالی هم کاروي او کله سیاسي هم وي. د دوی په اند کله کله ډلې په خپله ټولنه کې سیاسي ګوندونه بلل کېږي، خو کېدای شي چې په نورو هیوادونو کې ورته د ترهګرو په نظر ولیدلی شي.
اکثره داسې کېږي چې ځینې غورځنګونه لکه حماس او حزب الله درواخله. دا ډول ډلې په امریکا او اروپایي ټولنه کې ترهګرې بلل کېږي او د بندیزونو په لیست کې دي. خو دا دواړه ډلې سیاسي ګوندونه هم دي.
خو پوهان په دې اندي چې ډلې اکثر له پړاوونو تیریږي او ضروري نه ده چې یوه ډله دې له پیل راهیسې پر تاوتریخوالي باور ولري.
لومړی پړاو نه چې بل پړاو ته ځي بیا هغه وایلنس تاوتریخوالو ته لاس وي.
تاسو د مشال راډیو ټولنیزې شبکې او سخت دریځي خبرونه ته غوږیاست. نن په خبرونه کې دا وری چې ډلې څنګه سخت دریځه کیږي او لسه ډول پړاوونو او بدلونونو تیریږي. د کاناډا د یورک پوهنتون د آسیایي مطالعاتو د مرکز څیړونکی ایاز ملک وای اکثر داسې وشي چې دوه ډلې چې د یو بل پر ضد سخت افکار لري نو پکې دواړه ملاوبته او پړې بلل کیږي. دی وایي د پاکستان په تناظر کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ تاوتریخوالي ته پکتو پر دواړو ډلو مساوي ذمواري اچول ناسم عمل دی ځکه چې په پاکستان کې سخت دریځي او تاریخ لري چې له ریاستي تګلارو او د افغانستان له حالاتو سره تړلې ده. اهل تشیع ته چې وینو نو هغه یو اقلیتي ډله ده. په دې صورت کې د مسؤلیت یا ذمواري موضوع مهمه ده چې پړه پر چا اچول پکار ده. نو دلته د تاوتریخوالي لپاره سنیان ملامت دي ځکه چې هغوی اکثریت او شیعگان لګکی دي. دویم سنی سخت دریځه ډلې خو لاسمانه نه وي راکوزي شوي. تاسو له ټولې کیسې خبر یاست چې په 1980 مزیږي لسیزه کې د جهاد پروژه پیل شوه چې په سعودي تیلو امریکایي ډالرو او د نشئی موادو د قاچاق په پیسو چلیده. په هغه وخت کې لګر د نړۍ څخه سنی او وهابي سخت دریځي راوستل شول او د پاکستان او افغانستان پر پوله یې ځای پر ځای کړل. په هماغه وخت کې پر اهل تشیع بریدونه پیل شول. په 1980 مزیږي لسیزه کې د پاړه چینار تاوتریخوالی خو موږ ټولو ته یاد دی. نو شرایطو او حالاتو ته لکتو پرته پر دواړو ډلو مساوي پړه اچول سم نه دي ځکه چې د ډلو د واک او قوت خپل محرکات وي. نو دا به څنګه معلومیږي چې یوه ډله د سخت دریځۍ لوري ته ځي یا یوه ډله دی سخت دریځه وبلل شي. د ډنمارک د نړیوالو مطالعاتو څیړونکي هیلې مالم ویګ وای د شنونکو او څیړونکو لپاره دا خورا ګران کار دی خو نوموړی وای چې خلک باید د هرې ډلې نظریې او تاریخي حالاتو ته وویني.
خلک یې باید نظریې او بیانونو او د ځان په اړه لیکلو یا ویلو خبرو ته وګوري. تر دې وروسته باید خلک هغو حالاتو او شرایطو ته وګوري چې پکې دا ډلې فعالیت کوي او دا هم وویني چې څوک په نښه کوي. نو تاریخ، حالات او په ځانګړې توګه دولت یا ریاست په دې ډول شننه کې مهم رول لري. لکه که تاسو غواړئ چې په عراق او شام کې پر اسلامي دولت ډلې ځان پوه کړئ نو لږ تر لږه باید تر 2003 کال پورې شاته لاړ شئ ځکه هغه وخت په عراق حمله وشوه، ټول نظام ړنګ شو او بیا چې نوی نظام جوړېدو نو سنیان له سیاسي واکه لرې وساتل شول. تاسو باید دا هم ووینئ چې هغه مهال په عراق کې د القاعدې یوه وړه ډله جوړه شوه چې وروسته ورڅخه اسلامي دولت ډله جوړه شوه. نو پر سیاسي سیاق او تاریخ پوهېدل اړین دي.
خو په پاکستان کې یوازې مذهبي ډلې نه دي بلکې هلته له لسیزو راهیسې بلوچ بلتون پالې ډلې هم فعال دي. دې ډلو اکثر پر پنجابۍ او کارګرانو او مزدورانو د حملو ذمواري منلې دي او پر امنیتي سرتیرو هم بریدونه کړي. آیا بلوچ بلتون پالې ډلې هم سخت دریځه دي او که څنګه؟ د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو پوهنتون څیړونکي عائشه صدیقه وایي بلوچ بلتون پاله وسلوالو ډلو ته د سخت دریځه نوم نشي ورکولی خو د هغوی بریدونه سیاسي تاوتریخوالی بلل کیږي.
هغه سخت دریځي نه ده بلکې سیاسي تاوتریخوالی دی. کله چې په ټول سیاسي نظام کې داسې موقع او ځای پاتې نشي چې تاسې د خپلو ګټو خوندیتوب لپاره مذاکرات وکړئ نو بیا ځینې ډلې تشدد کوي. پاکستان او هندوستان دواړه وفاقي دولتونه یا ریاستونه دي. په وفاقي جوړښت کې خبرې اترې اکثر کیږي خو زموږ وفاقي اجازه نه ورکوي. همدا وجه ده چې مشرقي پاکستان بیل شو، کورنۍ جګړه وشوه. په بلوچستان کې هم خلک اوس د خپل حق لپاره جنګیږي خو زه د بلوڅانو له طریقې سره هم نسره نه یم. زه اکثر په هغوی انتقاد کوم او ورته وایم چې که تاسې له یوه غورځنګه سیاست وباسئ او یوازې سختو طریقو ته پکې ځای ورکړئ نو هیچا ته یې ګټه نه رسي او زما په نظر بلوڅانو ته یې خاص ګټه نه ده رسېدلې.
په پاکستان کې له تیرې شاوخوا یوې نیمې لسیزې راهیسې ګڼ وسلوال بریدونه شوي دي چې ذمواري یې بېلابېلو ډلو منلې دي. په هغه هیواد کې د سخت دریځ افکارو او ډلو پیدا کېدو لاملونه څه دي؟ ایاز ملک په 1980 مزیږیزه لسیزه کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد له جګړې پرته یو مهم دلیل دا هم ورکوي چې په پاکستان کې د دولت او ولس ترمنځ تعلق د ځواک پر کارولو او کمزوري بنسټ ولاړ دی.
پاکستان میں جو حکمران طبقہ
په پاکستان کې واکمنې طبقې او یا د واکمنو او بانفوزه طبقو اتحاد او ریاست لولس سره تعلق پر سرسری بنیادونو جوړ کړی دی او همداسې یې درولی دی. هیڅ دایمي واکمنه طبقه یا د بانفوزه طبقو مجموعه تر اوسه دې ته تیاره نه ده چې ولس ته رعایت ورکړي او ورته رښتینې ګټه ورسوي. دا طبقې په زور خپله غلبه ساتل غواړي. موږ په سیاسي علومو کې د غلبې یا هجمنی تصور کاروو. واکمنه طبقه چې هر کله د خپلې غلبې د دوام هڅه کوي، نو د دې لپاره باید ولس ته او بېوزلو طبقو ته ځینې رعایتونه ورکړي. دا رعایتونه مادي، اقتصادي او د سیاسي حقونو په بڼه وي، خو په پاکستان کې له پیل راهیسې واکمنو طبقو ولس ته دا رعایتونه نه دي ورکړي. یو مثال یې په 1991 زیږیز کال کې د مشرقي پاکستان جلا کېدل او د بنګلادیش جوړېدل دي. دلته په پاکستان کې واکمنې طبقې د زور په کارولو او د یوې ځانګړې نظریې پر اساس پر ولس غلبه ساتلې چې دا ډېر کمزوری بنیاد دی. دلته د واکمنو او ولس تعلق او پر خلکو د غلبې لپاره د اسلام یوه جلا او ځانګړې تشریح کاریږي، پوځي نظریه عملي کیږي او خلکو ته له وطن سره د مینې خاص انداز ښوول کیږي. ایاز ملک همداراز زیاتوي چې د 1991 زیږیز لسیزې په پای کې د یو خاص اسلام نظریه عملي شوه چې د سخت دریځې فکر یې دود کړ. 1971 زیږیز لسیزه کې چې پخوانی جنرال ضیاءالحق واکمن شو، نو هغه د اسلام تصور پوځي کړ. ورسره لکه مخکې چې ما وویل د افغانستان د جهاد پروژه ملګری شوه، نو د ټولو عواملو په پاکستان کې سخت دریځي دود کړه. خو هیلی مالم ویګ وایي ډلې د وخت او حالاتو له بهیرونو تیریږي او په خپل فکر او عمل کې بدلونونه راولي. نوموړی د منځني ختیځ د ډلو مثال ورکوي او زیاتوي دا مثال د افغانستان او پاکستان پر ډلو هم تطبیقېدی یا لاګو کېدی شي.
د مثال په توګه د اسلامي دولت ډلې او حزب الله ترمنځ خورا لوی توپیر دی. اسلامي دولت ډله د طرحې خپرولو لپاره رسا ولسی وګړي په نښه کوي، هغوی عربان، مسلمانان او غرب ټول په نښه کوي. دې ډلې د اسلامي خلافت په نوم یو نوی نظام جوړول غوښتل، خو که حزب الله ته وګوري او تاریخ یې ولولي، نو پر جنوبي لبنان د اسرائیلو د قبضې ضد یې هلې ځلې پیل کړې وې. په پیل کې حزب الله هم خلق او غربیان تختول، وجل او تاوتریخوالی یې کاوه، خو وروسته د سیاسي ګوند بڼه واخیسته او اوس په لبنان کې د دولت دننه ریاست یا بل دولت په توګه ښکاري. همدا خبره د طالبانو په اړه هم کولی شو. نو غورځنګونه بدلیږي، په داخلي توګه هم بدلیږي او په خارجي توګه هم، لکه د فلسطین د آزادۍ سازمان او فتح یو مهال ترهګر بلل کېدل، خو وروسته یې له غرب او اسرائیلو دواړو سره سوله وکړه او ځان یې بدل کړ.
اوریدونکو، نن مو د ټولنیز شبکې او سخت دریځي خبرونې په څلورمه برخه کې واوریدل چې په ډلو کې سخت دریځ افکار څنګه موندلی شو او دا چې ولې ځینې ډلې د سخت دریځۍ او تاوتریخوالي لوري ته ځي. پوهان وایي په پاکستان کې د سخت دریځۍ د افکارو دودېدو یو لامل د افغانستان اوږدمهاله جګړه او بل یې په پاکستان کې د دولت لخوا د ولس پر ضد د ځواک کارول دي. تاسو په خبرونه کې دا هم واوریدل چې په ټولنیزو او سیاسي حالاتو کې بدلونونه اکثره ډلې هم بدلون راوستو ته اړ باسي او دا چې ضروري نه ده چې یوه ډله د تل سخت دریځه وي او له تاوتریخوالي د کار اخلي، بلکې د منځني ختیځ مثالونه ښیي چې ډلې له سخت دریځۍ څخه واوښتې او د سیاسي ګوندونو په بڼه څرګندې شوې. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ خپل باس نور وغځو. لمشال رادیو سره اوسه.
ټولنیزی شبکی او سخت دریزی
خو سارے گم قربانے گم دغا شندرنگ
چوچه